په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه به د افغانستان او نړۍ د سیاست په خبرونو سره پیل کړو. د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي له طالبانو یو شمېر نور افغانانو سره د خبرو لپاره قزاقستان او قطر ته روان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي توماس وست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د دوی استازي رینا امیری به تر راتلونکي دوشنبه پورې پر دغه سفر بوخت وي. د رویټرز خبری آژانس په حواله له طالب استازو او افغانانو سره د امریکایي ډیپلوماټانو خبرې به د افغانستان پر اوسنی بشري وضعیت د ښځو پر حقونو او امنیتي مسلو ورټولوي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي هم له امریکایي ډیپلوماټانو سره د افغانستان پر وضعیت غږیږي. تر اوسه څرګندونه ده چې طالبانو د حکومت کوم استازي دوه کې له دغو امریکایي ډیپلوماټانو سره انګوري. تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ایران حکومت هغه دوه ډیر افغان زندانیان چې د اسنادو د نه درلودلو له کبله یې زندانی کړي وو خوشي کړي او د افغانستان لوري ته سپارلي دي. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دغو زندانی شو کسانو کې چې په نیمروز کې دوی ته سپارل شوي ماشومان هم شامل دي. تر دې وړاندې هم ایران لسګونه ورته زندانیان خلاص او افغانستان ته لیږلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري د معلوماتو له مخې پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنۍ رئیس له دې هیواد د کډوالو څپه ګړندې شوې او ډېر شمېر کې ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو کډوالو سره وخت نا وخت د ایران او پاکستان د پولیسو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د واپېژندنې ملي ادارې نن او سبا هم د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې ویلي چې په ګڼو مرکزي، شمالي، ختیځو او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ممکن تندریز باران وشي چې کچه یې ممکن تر دېرش ملي مترو پورې ورسیږي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو اته څلوېښت کسان مړه کړي او اته پنځوس نورې ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو سلګونه څاروي هم تلف کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه یې ویجاړ کړي دي. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی او شاوخوا سلو نورو فعالانو له فیفا غوښتي چې د افغان نجونو د فوټبال لوبډله چې په تبعید کې ده په رسمیت وپېژني. ګارډین او یو شمېر سپورټي ویبپاڼو لیکلي چې د اروپا او استرالیا د پارلمان یو شمېر ښځینه غړي او فعالانې په دې کمپاین کې برخه لري. دوی په یوه لیک کې له فیفا یا د فوټبال له نړیوال فدراسیون نه غوښتنه کړې چې پر افغان ښځینه فوټبالرانو بندیزونه لري او په ازادانه توګه د فعالیت اجازه ورکړي. د راپورونو له مخې وخت د طالبانو رسیدو وروسته د افغانستان د فوټبال خزینه لوبغاړي تر ډیر استرالیا او نورو هیوادونو ته تللی دي. معلومه نه ده چې فیفا او په افغانستان کې دننه د فوټبال فدراسیون باید دغې غوښتنې ته څنګه او په کومو شرایطو ځواب ورکړي. د بیلاروس په ختیځ کې هغه کلي ته د تجهیزاتو او زغروالو ګاډو کاروانونه روان دي چې ګمان کېږي د واګنر اجیرې ډلې جنګیالي پکې ځای په ځای شوي دي. د واګنر ډلې مشر یوګینی پریګوژین او زرګونه غړي یې تېره میاشت په روسیه کې له وسلوال بغاوت وروسته د یوې هوکړې له مخې بیلاروس ته ولېږدول شول. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د بیلاروس په ختیځ کې د واګنر جنګیالیو کم ته نږدې اووه نیم سوه بیلابیل ډوله پوځي تجهیزات او ګاډی لیدل شوې دي. د بیلاروس چارواکو ویلي دوی په سیمه کې د واګنر ډلې لیږدونکي وسایل او تجهیزات ثبتوي او وروسته د هغوی په اډه کې ځای پر ځای کیږي. تر دې وړاندې د ناتو یو شمېر غړو له هغې ډلې پولن او لیتوانیا په بیلاروس کې د واګنر جنګیالیو د ځای پر ځای کیدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خبرونه ملازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول دي خبرونه ډیره برخه دي ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د امریکا او طالبانو د حکومتونو استازي په دغه کې پر اقتصادي او امنیتي مسلو او د خزو پر حقونو خبرې کوي. د امریکا لخوا په دغو خبرو اترو کې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي توماس وست او د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ګډون کوي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوه امریکایي ډیپلوماټان له طالبانو او تکنوکراتو افغانانو سره د خبرو اترو لپاره قزاقستان او دوهې ته روان شوي دي. رویترز خبری آژانس د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری دغه سفر به 15 ورځنی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دوی دغه ځانګړي استازي به لومړی د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د افغانستان په اړه د C15 جمعیو په نوم سازمان په غونډه کې ګډون کوي. دا د ډیپلوماتیکو غونډو یو سازمان دی چې د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډونوال دي او دوی په همدې چوکاټ کې له امریکا سره خپلې اړیکې او ګډې مسالې تعقیبوي. په همدې استانه کې به امریکایي استازي د مدني ټولنو له غړو سره هم وګوري چې د بحث وړ مسلې به یې په افغانستان او قزاقستان کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پرمختګونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر استانې وروسته به یې ډیپلوماتان د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو او د افغانستان د یو شمیر د دوی پټکو کلیدي وزارتونو له ټکنوکراتو کدرونو سره وګوري. د افغانستان د خلکو ملاتړ، دغلته اقتصادي ثبات او د ښځو او نجونو په ګډون له افغانانو سره مناسب چلند د بحث وړ مسایل یاد شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي استازي به پر امنیتي مسئلو او د نشه یي توکو د قاچاق پر مخنیوي هم خبرې اترې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یا د طالبانو د نورو ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر لیکلو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دوحه کې له طالب استازو سره د امریکایي ډیپلوماتانو لید کاتبه د طالبانو په وړاندې د امریکا په دریځ کې د کوم بدلون نښه وي او کنه. امریکا چې 2000 کال فبروري کې دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ، لکه د نورو هیوادونو په څیر طالبان په رسمیت نه دی پیژندلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تر دې وړاندې ویلي که طالبان د ښځو د تعلیم د بندیز په برخه کې له شوو پرېکړو په شا نه شي، دا کار به یې د ده په ټکو طالبانو ته لوړه بیه ولري. پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سربیره ملګرو ملتونو هم په ښکاره له طالبانو غوښتي چې که رسمیت پیژندنه او تعامل غواړي، باید پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو فرمانونه لغوه کړي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته ښځې تر شپږم ټولګي پورته له تعلیم په نړیوالو موسسو کې له کار او پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګه منع کړي او تازه یې په ټول هیواد کې د ښځو شاوخوا 1200 سینګارتونونه هم وتړل. طالبانو بیا د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالو اندېښنې بابېزه ګڼلي او ویلي دي چې دوی د اسلامي لارښوونو او افغاني دودونو په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. خو د طالبانو یو شمیر مهم چارواکي او یو شمیر نور دیني علما تعلیم او کار د ښځو شرعي حق بولي او دوی وخت نا وخت د طالبانو پر هغو فرمانونو نیوکې کوي چې دغه حقونه یې محدود کړي دي. وخت د طالبانو له رسېدو دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو لا هم ښکاره نه ده چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د دوام په اړه د طالبانو تګلاره څه ده، او دا څرک هم نه لګیږي چې نړۍ له طالبانو سره تعامل رسمي کوي او که همداسې به په اوسنۍ بڼه مختزي.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی دی افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي توماس ویست او د ښځو حق نجونو او بشري حقونو لپاره د ځانګړي استازي رینا امیری په قطر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره روانونه خبرې اترې ترسره کړې. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د طالبانو هغو سختو فشارونو ته په پام چې دوی په افغانستان کې پر ښځو راوستي دي، آیا په دغو کیدونکو خبرو کې به امریکا بیا هم پر طالبانو فشار راوړي چې له خپل چلنده په شا شي او که دا د عادي لیدونکو کتنو یوه برخه ده؟
ګوري، متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړې توګه په افغانستان د پاره او د سیمې د پاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې، نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نه شي او د ځانګړې نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې دپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې هم داسې لیدکاته شوي وو. زه فکر کوم چې کوم ستراتیژیکې موخې چې دي د متحده ایالاتو د منطقې دپاره او د اوسني رژیم، زه فکر کوم چې په هغې کې کوم خاص بدلون نه دی راغلی. پټ معاهدات موجود دي او د هغې په اساس باندې زه فکر کوم چې ملاتړ هم موجود دی، نو هغه ظاهر باندې کوم فشارونه چې شته دي یا کوم نیوکی چې شته دي پر طالبانو باندې په اوسنی رژیم باندې چې عام امریکایان یې مطرح کوي یا نړیوالې مطرح کوي او سګیلې هم امریکانو نه لري، نو په دې اساس باندې دوی مجبوره دي چې هغه خپلې هغه ډیپلوماټیکې غوښتنې یا ظاهري غوښتنې هغه ورورسوي او خپل احتجاج یا د خلک خپله اندېښنه له دوی سره شریکه کړي. زه فکر کوم چې هغه کومې پټې موخې چې دي د هغې په اساس باندې په دوی باندې فشار را نه شي، بلکې په ظاهر باندې به د جنکیو د مکتبونو موضوع ده، د هغوی د تحصیل موضوع ده، د بشر د حقونو موضوع ده، په ظاهر کې به دوی دغه خبرې راپورته کړي، لیکن په اصل کې به زه فکر کوم د دوی هغه ډیپلوماټ هغه د دوی هغه هغه ستراتیژیکي هغه پټې او استخباراتي اړیکې شي هغه به دوام ومومي.
بل تاسو هم یادونه وکړله د طالبانو له لوري تر اوسه پورې په هغو برخو کې چې د نړیوالو من جمله د امریکا لپاره ډیر مهم دي د حقونو موضوع ده پر ښځو فشارونو ته لا هم دوام ورکړی دی. په دغسې یو وضعیت کې چې طالبان له خپل هغه دریځ نه پشا کیږي بلکې ورځ تر بلې دا فشارونه د حقونو په مسله کې لا هم سختوي، له امریکایی چارواکو له امریکایی لوري څخه هم چې د دوحې تړونې لاسلیک کړی له طالبانو سره ډیر لوري توقع کوي چې امریکا باید پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو دوی د نړیوالې ټولنې او من جمله د افغانستان د خلکو په تېره د ښځو غوښتنو ته یا هغه حقونو ته غاړه کیږدي. امریکا دغه فشارونه پر طالبانو ستاسو په نظر تر اوسه راوستي وي هغه کافي دي؟
زه فکر کوم چې کوم داسې خاص فشار دي په دې تیرو دوو کلونو کې په دوی باندې راوستلې، او علت هم دغه دی چې هغه پټې ستراتیژیکې موخې د منطقې دپاره سره لري، او په همدې اساس باندې څه کم دوه کاله د دوی سره مذاکرات وشول، د دوی سره تړون وشو او مستقیما دا خلک قدرت ته راوستل شول، او مخکې له دې نه چې دا قدرت ته راوستل شي د دوی ایډیالوژي او د دوی هغه کړنې او فعالیتونه ملا نمخ کې معلوم و چې دوی به څه کوي د افغانانو سره د نجونو په مقابل کې او د بشر د حقونو مقابل کې. نو زه فکر کوم چې په نړۍ کې تر ټولو مهم شی چې دی هغه 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 ګټې دي، هغه ستراتیژیکي اوږدمهاله ګټې دي، ارزښتونه تر ډېره حده پورې دولتونو ته او رژیمونو ته او هغه هژمونی رژیمونو ته چې هغه لا په نړۍ کې سیالان لري او په منطقه کې سیالان لري د هغوی دپاره کوم خاص ارزښت نه لري. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې فشار نه دی راوستل شوی، او ځکه تر اوسه پورې هغه نظامي کومې ډلې چې په افغانستان کې یو څه فعاله هم دي او د هغوی رهبري په خارج کې د هغوی ته کوم خاص ارزښت نه دی ورکړل شوی، هڅه د هغوی ملاتړ نه دی شوی، د هغوی د نمایندګانو سره یعنې داسې په واضح توګه باندې لیدنه نه ده شوې، د هغوی ملاتړ نه دی شوی. نو د دې نه دا معلومیږي چې د بی طرفۍ تر څنګ په یو نو باندې د اوسني حالت نه ملاتړ روان دی.
د سیاسي چارو له شنونکي شفیق هم در سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د امریکا د دو ځانګړو استازو د را روانو خبرو اترو په اړه مرکه وه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری بری خبرونه کی مینه مچله لنشتې ترې کلن څنګه روسته چا پیشي
اعلانونو په سیم ګرځو مرستیم جلبو او منصبان دې تم ډیر پام لرنه کو ان شاء الله کامیاب زمونږ دا
د لاس پونم نوی اونۍ څخه خبره شو
لړ لمو دغه 500 غړي میسه چپ کړو چې بازار په دکان دکان وګرځېدلم.
د غزنی سردار غونډې څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې داسې آثار هم پیدا شو چې هغه په سلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل.
شعر لرو
ته یو خزه یو خور یې د چا ته یو لور د پلار جرګو کې ورکا.
لنډه کیسه لرو
یو جیب ته لاس کړ بل ته لاس کړ ټلیفون یې په باکس کې و دی هلو کړل.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شي. دا د بی مجله په یو نړیوال خبر پیل کړم. تمده چې د امریکا د لنډې کیسې لیکوال جورج سونډرس څه باندې دوې اونۍ وروسته د امریکا د متحده ایالتونو د کانګرس له کتابخانې د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړې. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه ښې وي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي، داسې نه وي چې یو وخت یې لیکنه کوله شا آثار یې لیکلي و خو اوس څه نه لیکي. جورج سونډرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅه کوي. د کانګرس د کتابتون یوې مسؤولې کارلا هیډن اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې سونډرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پریکړه نه کوي، د امریکا د متحده ایالتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د سونډرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالتونو نږدې 90 پیاوړو ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزه په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. دې لیکوالو د دې جایزې لپاره د سونډرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن سونډرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خپرونې چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سونډرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واټساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. د سونډرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دې ته هڅوي چې دی ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سونډرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپی خبرونو له مسولو مدیرانو سره شخیدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپ شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراش تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله جواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي جواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا ده، او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوی شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو، په دې موبایلونو، په دې فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډېر بوخت دي. یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزوری شوی دی. مینی مجلې په هغه خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډېره ځوانان مطالعې ته وهڅول، او بیا به کتابونو پسې ګرځېد، کتابونه به یې اخیسته. مونږ که وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود تم یو څه کار وکړو. بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خواران له زده کړو پاتې شوې، که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه کورونو کې هم چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو، د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سرټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې، راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي، ځکه مونږ پوهیږو چې دغسې لکه تمویلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ فنډ لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره سیلی گران دا او من هڅه کوم چې دغه زړای کلاسیک طریقه وکړو او ګوندی د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب لتا سره ما د ازادي راډیو مجلې په ویګنه کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ تکل کړې؟
اشبر صاحب تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی، دا هر ټولنه چې د خپل فرهنګ لري. زمونږ په ټولنه چې په خوانه دا اخبار لوستلو فرهنګ ډیر کمزور و او ورځپاڼې یو هغه یو وخت کې دولتي وي او یوازې همغه د هغوی خبرې به خپرولې. وروسته چې خپلواک هم شوي یوازې پنډونه یې واخیستل او د خلکو هغه تنده خړوب نه شو کړی، خو مګر په نوره نړۍ کې تر اوسه هغه خپل لوستونکي لري چاپي مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو تم خلق وهڅو، لکه فرضاً په یو کتاب پکې کره کتنه راشي، نقد راشي، یو کتاب خلکو ته ورپېژندل شي دا غي لنډي لنډي.
جواب صاحب وبخشه، زما سوال دا و چې کله چې بازار نه وي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې د لګښت مصارف به څنګه شي؟
کوشش کوو چې اعلان پیدا کو، اعلانونه پیدا کو او هغه مرسته کوونکی جلب کو او ګډونوال پیدا کو چې فرضاً خوست کې، کندهار کې یا نورو ولایتونو کې ښوونځیو کې ملګري زمونږ دوستان شته دی چې یو څه ډاډه وکړي چې وګرځي، او فرضاً په هر ولایت کې په لسګونو خصوصي ښوونځي دي او همداسې تر ډېره په لویو ولایتونو کې سلګونه دولتي ښوونځي هم شته دی. نو که وکړی شو توکل په خدای اعلانونو پسیم ګرځو او مرستیم جلبو او منځپانګې ته هم ډېره پاملرنه کوو، انشاءالله کامیابي زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکنه ده چې ترلاسه کړي، او کنه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یاره تر اوسه دو تنو ماته ډاډه کړی دی، هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، یو غواړي چې د پختۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړ یو چې اعلان پیدا کړو، او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دادا چې د اعلان د پاره خدا ول نه هلی ځلی کوو، او مخکې د مطالبه د ټولولو نه ما دا کار شروع کړی. ځنو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې ما چې ډاډ یم را کړی دی یو شمیرو، او که په دې ګڼه کې یو اعلان دو شو چې په راتلونکي کې څلور شي، او چې په بیا ورپسې داسې وخت راشي چې زمونږ مجله په هغه خپل قیمت چې چاپېږي چې په هماغې باندې هم وپلورو، چې په مونږ کوم بوج را نه شي، او مونږ د دې وړ شو چې یو وخت خو لیکونو ته جایزې یا لیکوالانو ته اکو زحمه ورکړو، ځکه چې هغوی مونږ دپاره بیا ځانګړي لیکنه کوي او بل ځای نه خپروي.
جواب صاحب، په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپله ویب پاڼه لري، دې برخې ته مو پام کړی دی؟ البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې ځینې مطالب یوه برخه یې هلته خپروي، او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا ټوله برخه کتای شي. لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړې؟
په دې باره ما فکر کړی دی. البته مونږ ځینې تخنیکي ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ، البته هغه د مازیګر په نامه و. مازیګر زمونږ د کتاب پلورځي نوم دی، خو د مینې په نامه نه و. خو د مینې مجلې مې پکې پی ډي ایف په شکل خپرولې، وروسته د دې نه چې په بازار کې بعد په تمامېدو شوه. او خو هلته دا سیستم مونږ نه و فعال کړی، هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوو چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بیا تر 2019 پورې مونږ یو څه فعالیت هم وکړو، ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول، او یو څه لوستونکي هم پیدا کړل، ځکه هلته مونږ ته لوستونکي معلومېدل. خو مونږ داسې تخنیکي ډله نه لرله، کوم ځانګړی ګروپ او هغه چا چې همکاري کوله هغوی هم بیا سې پخوا په څېر وړې همکارۍ ته زړه نه خطوه. بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغی، زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړم.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ثواب په وینا، له نن شاوخوا 30 کاله مخکې چې مینې مجله خپره شوه، په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډېر مینهوال لرل او ډېره پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزې چاپ ته پام شوی دی.
له نن نه شاوخوا 3 کاله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شوه چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه د دودونه هغه چا په مستنده بڼه باندې نه و راخیستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شوه چې هلته باید داسې یو څه ایجاد کړم چې دغسې مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او ځینې مستندونه مې جوړول، لکه مثلا دغه وخت لومړنی مستند ونې کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې او هغې پورې ډېر داسې باورونه تړلي وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو، خدای پاک ته سوال وکړ. دغسې یو فیصله استوره یې بولي، افسانه یې بولي، داسې یو باورونه یې بولي پسې تړلي وو. د درې ښامار یو بل مستند چې هغه مې خپور کړ. وروسته وروسته چې کله د دې لیدونکي زیات شو، په دې پوه شوم چې زه باید لاسونیزه اتمن یې ورسنه کړم. دا چې راډیو ته مې وس نه رسېده، داسې ټلویزیون خو بل ډېره غټه خبره وه. نو مې غوښتل چې دا د اونیزې په نوم باندې یو جواز ورته واخلم، یعنې د اونیزې په بڼه باندې باید چاپ کړم. هفته کې
د لاس اونیزه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي، دوه پاڼې څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخیستې دي؟
په څو کلمونو باندې مې تقسیم کړې ده. په دې کې بیلبیل کلمونه دي. شننه کلم یوازې د خبرو لپاره ځانګړې شوي چې په هغې کې خبرونه او د خلکو غبرګون یا هغه اغېز چې خلکو لیدلی ده. دا او په دې کې نور بیا داسې کلمونه دي چې مثلا هغې کې تر خبرونو وروسته کچیرې، یو کالم د کچیرې هغو سیمو کې چې مونږ پوهېږو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلېدلی شي حکومت او خلکو ته، په دغه سیمو باندې کار کوو. سیلاني سیمې مثلا زمونږ د تېرې ګڼې موضوع وه چې د سور پل چې د میدان وردګ اړوند ده، دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلېدلی شي، دا بل کالم وو. او ورپسې مثلا نغاره زمونږ بل کالم دی چې په کې خلکو دغه د ځایي خلکو ته د ښار خواړه مرسته کېږي. دغه ډول یعنی د بیلابیل د لاس نښه چې استاد ګلرحمان رحماني چلي په کې ادبي مطالب، نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي له برجسته تیرو سره. ته کلم دي په دې کې بغیر د خبرو چې یو کلم ورته ځنګړې کړې، نور ټول ادبي، فرهنګي
وصال صاحب د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم؟
اوس لپاره خو داسې هغلته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیستی، که څه هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کوم، ولې په ټولو کې نور د نورو لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه اته کلمونو ته په کتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه پکې وو چې مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره مرګه کولی شم. د هېواد له برجسته تیرو سره هغه چیرې چې دوی نوښتګري دي، په اصطلاح تخلیقونه یې کړي دي، دغه ټول خلک پکې راخیستلی شو. لکه ما د خوړو یادونه وکړه، هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي، نو دې بېلابېل لیکوالانو لیکنې راخلو.
د لاس اونیزه څرنګه تقسیموي، څرنګه یې ویشلی چې تر خلکو ورسي؟
شبر صاحب، تر ټولو جالبه برخه همدا ده. زه لاس اونیزه له ایډیټ تر تصویر اخیستلو، بیا تر چاپه، د چاپ تر مصارفو، او بیا فیصله د لیکنو تر تنظیمولو، تر ایډیټ، ټول کارونه هم د یوازې زه کوم. یعنی کېدای شي په افغانستان کې لومړنۍ رسنۍ اوسې چې یوازې یو کارمند لري.
او تر خلکو سره رسوي، څرنګه رسوي؟
یعنی زما خو لومړنۍ تجربه وه چې ومې وشله، لړلم او دغه 500 ګڼې مې څه چاپ کړې وه. د بازار په دکان وګرځېدلم او نوښت پکې دا و چې دا لاس اونیزه دې په خاطر بل نصیب ملاتړ نه لري، نو د بازار لپاره په 15 افغانۍ وي، درته په 15 افغانۍ باندې خرڅوم ور باندې پلورم، او که نه تر اوسې ماته اعلانات برابرېږي یا ملاتړ ترلاسه کوم.
فکر کوي چې د یوې اونیزې لپاره، چاپي خپرونې لپاره به په افغانستان کې بازار پیدا شي؟
څومره چې پوښتنه سخته ده، ځواب هم سخته. اوس لپاره خو دومره ډېره زمینه ورته مساعده نه ده، ولې هڅه کوو چې خلکو کې دغه فرهم عام کړو چې
ګانې په پیسو واخلي، نو که چېرته زه یو ګانې په لس افغانۍ خرڅه کړلی سم نو کولی سم مصارف یې پوره کړم.
وصال صاحب، پخوا مو په فیسبوک کې پاڼه درلوده او هلته مو ځینې لیکنې خپرولې، تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاستئ، په ذهن کې نه درګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پاڼه هم جوړه کړئ؟ خبری سائٹ میں مطلب دے ویب سائٹ ویب پانا
دولتی ماموری مو
فرهنگی ولایت لاری دا اونی زخ پروی آلتا پا میدان وردک که ادبی غونډی دی، ادبی بهیرونه دی، فکر نکوی کلوی سر پا ارتباط کشی او لحقوی هم راست و غواری که دیشتی چستا سو کارون وسیش
شی برسی بحط کم ما دیرو خلق سر گل رحمان رحمانی استاد سر چی پا بغلان پانتون که استاد دا لازه سر منگاری که ونی والا دلتا نور فرهنگی چی ریستا دی افغانستان ملی ریدو تلیزون که دینی فرهنگی چی ریستا وغوی سر من پا مشوری کردی دی ادبی بهیرونه په میدان وردګ ولایت کې نوی نوی اوس تصمیم نیول شوی چې ادبی بهیرونه هلته جوړ شي. پخوا و یو څه خو د نوي بدلون سره تکاني شوه او له دې نه وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې به ټولې چارې څنګه کنټرولوو، نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردګ کې بلکې په کابل کې هم ځینې بهیرونه دي، بهر کې زمین ځینې هیوادوالو ملګری اوسیږي، فرهنګي چیرې دي، هغوی سره په اړیکه کیسو تر څو د لاس اونیز لاس نیوی وکړي او دغه اخیسته قدم په سلاب ونه درېږي او دغه لړۍ دوام وکړي.
له لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته شعر لرو او په دې خپرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کره کتنه. ل آزادی رادیو
ابریس پښمی خپل یو غزل آزادی رادیوی ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولې، سره اورو یې او له دوی مننه کوو.
گودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا، تدی گودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا، تدی ژوندون په هر یو پل دمې سدي هندارو تصویرو کې ورکا، تبس د مینې محبت کیسې، تبس د مینې محبت کیسې، یې د شاعر په قصیدو کې ورکا، مست نغمه په نغمو کې د ژوند، مست نغمه په نغمو کې د ژوند، خو د ملال په ټپو کې ورکا، ته یو خزه یو خور یې د چا، ته یو خزه یو خور یې د چا، ته یو لور د پلار جرګو کې ورکا، د لټون لار ورته وخی اچي، د لټون لار ورته وخی اچي، نن د سپوږمۍ پتور شپو کې ورکا، نن د سپوږمۍ پتور شپو کې ورکا، نن د سپوږمۍ پتور شپو کې ورکا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش. سردار تپه غزنی ښار ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده. د غزای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي. د دې تاریخي ځای شالید، څرنګوالی او د تاریخي حیثیت په اړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړې او په سر کې د سردار تپې په اړه معلومات تری خوشتی
دی غزنی دی تاریخی عبیدو دغه تاریخی سپرانه چی سوی ده پدی روسوی که سوی ده او اغا هم بحرانیانو کری ده مثلا سردار تپا پا درلسو و دیرش که یو ایتالوی چرون که پلاوی راغی سی لغو سر افغان محققین سی لغو که سر مریخ علی احمد کوزات سوی هم و اغوی دا جوات اکرالا سی دا تپا یو تاریخی هویت لری سی دا دی تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نمونو یاد سوی ده له اسلام نه وړاندې دا دوه نمونه وو شاه بهار او شاه ویهار دغه شاه خو پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي شاهي معبد نوم ورکول سوی ده دغه معبد کله چې په 1310 کال کې ایټالوي څېړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې 2000 داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره یې تړاو درلودل او دغه هغه چې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل دی د وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د اشوکا په وخت کې جوړ سوی و له هغو سره ډېر ورته والی درلودل نو د دغه معبد دا تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پېړۍ ته بوتلل خو دا هم جوته نه ده ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري قدامت ولري خو د لا اثار هغه کول حتی په دې معبد کې داسې اثار هم پیدا سو چې هغه په 3مه او 3مه میلادي پېړۍ پورې تړاو درلودل مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ سو خو د دغه اثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو هغه سته پکې اثار پکې سته
مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا د هغوی د بودایانو د مذهب نښې نښانې دي د دې تر څنګ چې تاسو ذکر وکړو چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي د نورو د کومو مذهبونو دلته نښې نښانې کیدای سي ورسره
داسې هغه کیږي چې دلته یوه ډېره لویه استوپا ده تقریبا 40 متره اوږدوالی لري چې دا خپله د بودایي مذهب هغه لري حتی ځینې اثار د آتش پرستانو هم په دې هغې کې سته له نور بیلابیل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي نه له هغه سره تړاو پیدا زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي ځینې محقین په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو بله مسله خو دا خو یو هغه بود لري دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي بیا په هغه وخت کې د دغه تپې نوم د نغاري غونډۍ کې د نغاري غونډۍ کله چې بعد سلطان محمود صاحب لښکرکشي کوله د هندوستان په لور یا به یې هم د ملي و تاریخي او مذهبي ورځې لمانځلې نو دی به د غونډۍ ولاړو دلې به نغاره وال کېدله او دغه دښته چې دلې وه په هغه وخت کې ډېره زیاته شنه دښته وه او دغه دښته یې د دشت شاه بهار ویل نو دا غونډۍ بیا له د شاه بهار له غونډۍ نه په نغاري غونډۍ واوښتله بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډۍ خپل کړی ده هغه نوم د سردار تپه ده چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډېر انعکاس موندلی ده او هم یې د په تاریخي څېړنو کې په لرغونپېژندونکو په څېړنو کې دا نوم هم راپورته کېږي د سلطان تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل نو دی راغی په دې تپه یې لویه خیمه ودروله او دغه لویه خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړه خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده یعنې د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یا محمود غزنوی له دغه ځای به دی نغارې وهلې دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دوی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دوی له دغه غونډۍ څخه نغاری ژغولې؟
دا غونډۍ چې د هغه د نشابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري، نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډۍ به شاوخوا رادرېدو، دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دینی بورس په اساس نه، بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې، تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بېلابېلو مذهبونو دغې یو پاتشینی ورته ووایو، دغې یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه شی ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغې غونډۍ هم د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې سپېدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای، هغه خپل هغه هویت یې لاسه ورکړی دی، اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده. یعنی نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې اوس وځول شوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل، دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډېره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې تر څنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېرې زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په وروستیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځل شاته لاړ شو، په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپل په 1318 کال کې سکر ایټالوي محققینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړل. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده، هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد خرندوی کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې د یو دین معبد وو، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یې یو جال راتاو ده، نور هیڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو په اند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاته سوی و، د دې تر وخت تر څنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې هغوی ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسي له دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دغې سیمې د تاریخي هویت ښکارندویي کوي او دا هغه څه دي چې دغې سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چېرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي وي محققین راسي تر څو دغه هغه سیمه وپلټل شي، هغه څه چې دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي، څه چې اوس پاته دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده چې هغه هم په بستنشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوانمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پاڼه ورشیده د اجمل صدیقی لنډه کیسه ده. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تر اوسه څلور کیسې لیکلي دي. د شاوخوا اوو کیسو خاکه یې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکل یې کړی. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد ته مخه کړو، د ده همدا نقد ته وړاندې شوې کیسه پاڼه ورشېده له دوی څخه و.
د ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود، ویښتان یې سم کړل، شاوخوا همکاران یې له سترګو تېر کړل. د چا ور پام نه و، نتله خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک د پای جمله یې نه وه هېره، ورته لیکلي ول: سرطان یم. مازی یې سترګو ته کېدله، له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه، لار یې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد، یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و، دی حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ: هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندۍ شوه، تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په وارخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګ ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې په سپین نلیکه خښې کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژېړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. د چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره ربط یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملورې ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقي صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که شایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو رااخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تاثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده، یعنی شاید بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو راسره موافق یاست؟
بلې، بالکل همدغسې. دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کله ما د پیل جملو لپاره انتخابوله، نو څو ځله مې واړوله راواړوله، نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله. قسم لږ هم فهمم ده او لږ روانه لوستل کېدله، نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو، دا د عالي داستان د لیکلو له خاطره بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټرې دا تصویر چې ویښتان یې سم کړل او د چا ورپام نه و، که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څه ور زیاتوي؟
په دې خاطر ما ویلې ویم چې شاوخوا لکه ماحول کې د نور کېږي که نه، اړیکه کېږي خپل مین له ناروغ د بد وجت کې ده، نو دلته خواشینی کېږي، ویښتان یې بې نظمه کېږي. ویلې چې د چا ورپام نه و، لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي، لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی، نو دغدي خلک چې دي د دې په یو بل کار وغرضدي.
زما مطلب دا دی، یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام وي که نه وي ورپام، نو څه
نو لکه د کرکټر که چېرته د هغوی ورپام وي، شاید دا د تخطیر احساس وکړي، لکه په بد وجت کې هغوی ویني. نو دلته ما ویلي چې
دل خاطر سے ہر بل کریکٹر یادو پو داستان کی یا ہر بل شے یادو بہتر دا چی دا ٹھول کسی دا محتوا لپارا پدار دوخری دلتا تاسو لکھلی دسی دا وشتان سام کرل دیدی لخاطر سے دا کریکٹر روحیات گڑوٹ دی ممکن بہتر ہے اسے وشتان گڑوٹ دی یعنی گڑوٹ حالت ل روحیات سرا بہتر رہ جی چرنگا بہتر ممکن داوی گڑبڑ حالت کے گڑبڑ روحی حالت کے سمون تمخ نکڑی یعنی دس یو حالت رامس چنک اسے دے لوستون کے ذہن یا دیا ریدون کے ذہن پہ دے بل خواشی پار حال د کسی بل تصویر ٹیلی فون راہ ہے یو بل جیب تے لاس کڑا خیر ٹیلی فون پہ بکس کیو دا تصویر او حرکت دا کریکٹر ل روحیات سر سم راخل دے دا لکا دا غا مخکنی سی وشتان سم کل اغا ڈاول نده خو که بل تصویر رواخلم تور وشتان پر سپین مخ خوری دل او طولی دل دلتا دا وشتان خوری دل یو پریشان تصویر ده خو دا سپین مخ یادی دل بیا غا دا کسی واحد تاثر سری کسی باقی اسمانوی اول سپین مخ
دل دا مزمان که دا سی تردی را پورد سمبولی که کسو ترخیز لاندخی لیم نو دل دا ما دا سپین مخ لورز او شپن مختان می لشپی سرا لکه دا غی یو پت رنگ پا کدا پرود دا چه لکه شپا ورز دا تور کری چی دی پا سپین مخ باندی خوری دلی دا سپینوال دل تا دا چرو ترخیز لاندخی لیم لکه سنگ چی دی بند دی پیت چیز دسی لکه شپا ورز می دل تا اشاره دا
لدی پلا وستا سودا تصویر سم ده یعنی دقیق را غلی دی کده خو شاید د دې لخاطر زما سپین مخ ته پام شوی په دې کې سي عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن ستاسو خبره په ځای ده سي انسان باید دې بل اړخ ته توجه وکړي بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړئ دی کنه د دې لپاره چې کریکټر میرمن ده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپله هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړی دی چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي د بوډی ټال رومانتیک تصویر دی یو رومانتیک تشبیه ده او کیسه تراژیدي ده څرنګه تکار نه دی دلته
ناروغ بسنگی پاتی خاطر کریکٹر د پښیالو کې غرقې دل او پښیال کې زنګې دل دي کدا په خپل دل ته مې دغه سی یو اشاره کړی دا
ستاسو د اشاره په دې سبا نه سم ده چې واسه ټال وای خو د بډی ټال د دې له خاطر سی هغه شنه زرغونه هم ورته وای رنگونه لري او رنگونه هغه د شایست سیمبولونه دي لباران او رستره شکاری په اسمان کې او د بډی ټال یعنی د نوې ژوند پیلامه ده او دس یو شاید ہے کنه د دې له خاطره په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسه سره ارتباط ولري تاسو لیکلی دی چې زیړ رنگه ټکسی دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده نو هغه به ټول ټکسیان زیړو نو ولې زیړ رنگه یاد کړی دی
البته رنگ په دې خاطر مشخص کې چې نق ملوسته او راغلی وو چې سمبول په البته سمبول په باره کې وو چې زیړ رنگ معمولا د جدایي لپاره کارول کېږي په مصر کې هم لکه مونږ وای چې د مازیګر زیړی المر او لکه د مازیګر المر چې کله مونږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کېږي یا د جدایي والی یا د پناوالی معنا ورکوي. نو دلته ما دا زیړ رنګ په دې خاطر انتخاب کړ د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایي والی لکه زیړ رنګ د جدایي او د بیلتون معنا معمولا ترې اخیستل کېږي. نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنګ یاد کړ. خو زیړ رنګ مې ځکه یاد کړ چې بس دلته د غاصلې موضوع سره لږه اړیکه
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او هغه سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې. لیکن د دې له خاطره چې دغه بل اړخ ته وګورو کله چې سمبول استعمالوو عام خلک به په نظر کې نیسو. نو یو څوک به ووایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر همده دغسې یو دغه شي ته هم باید پام وکړو هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په زنګنونو ایشی بکسې په نوکونو تپاوه د کیسې له محتوا سره ډېر همغه تصویر دی. کرکټر ښځه ده د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادېدل د نوکانو ټپول دا ډېر عالي تصویر دی. تاسو یوه جمله یاده کړې ده البته د دې لپاره چې تاسو ډېرې کیسې نه دي لیکلي په ډېرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاري په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا هلته لګېدلې ده یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنې داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو کنه. البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډېر کله تکرار راځي خو په هغو کې هم کله ناکله له تکراره باید ډډه وشي هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب زموږ په کیسو کې زمان ډېر کله تش پرېږدو یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه. لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستئ چې خبرې کوئ له ما سره؟
اوس د لیلی مخته لکه د لیلی سنته
د کومې لیلی مخته؟ دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډېر؟
لږ.
که چیرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابل پورې ځي تر سرخکانو پورې مزل لږ ده که ډېر؟
تر کابل ځي تر سرخکانو
ده. دغه خبره ده د همدې له خاطره د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کړو لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډېر وایو چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته کنه د دغه لحظه وروسته کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر په کار دی. مثلا کېدای شوای چې یو لیکوال ولیکي چې ارخ ته کتل له موټره د باندې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي کنه لیکوال تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یوه خبره وکړي دا ځواب ورنکړي یعنی په یو شي باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب ډېره مننه چې دا کیسه مو نقطه وړاندې کړه او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته پایلري او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روښانه او ډېره واضح ده. د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقطه مو وړاندې کړه.
مننه له تاسو ډېره زیاته مننه.
دا اومی مو دا خبری مجله هم دومره وه. تر بلې وې زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم شدی وي.
पल जाना شفق وزرت خير.